آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړی د دې د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبری خبرونه پیلېږي. نن د پنځم بیورز د 1446 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 18مه ده. د 2018 کال د اپریل د میاشتې 6مه ده. پروانه خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت وایي چې هیڅ افغان حکومت د ډیورنډ د کرښې په هکله پریکړه نشي کولی او یوازې افغان ولس په دې هکله پریکړه کولی شي. او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره ادارې ویلي دي چې د مرستو د کمښت د وجې د میلیونونو سوریایانو ژوند د خطر سره مخ دی. قدرمنو اوریدونکو دغه رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په مسلې عجله غونډه جوړه کړې وه. نړیوالو بسپنه ورکوونکو د سوریه د جنگ ځپلي ملک د خلکو سره د 6 میلیارد ډالر مرستې وعده کړې ده. او افغانستان د پاکستان نه غوښتي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په سرحد کې د کټارې د جوړولو کار بند کړي. او دا هم پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په سوریه کې د هغه برید په اړه د خبرو لپاره عجله غونډه جوړه کړې وه چې د کیمیاوي وسلو په کې کار اخیستل شوی و. په ټوله نړۍ کې خلکو د هغې په ضد جدي عکس العمل څرګند کړی دی. او د مرستې د رسولو یوې ټولنې ویلي دي چې په دغې حملې کې سلطنه مړه او 350 نور زخمي شوي دي. لاکن په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې ډلې چې مرکز په لندن کې دی ویلي دي چې د 150 ماشومانو او د 100 خودو په شمول د مړو شمار شپږتی او تنو ته رسیدلی دی. د امریکا او د نړۍ د مشرانو نه علاوه سارونکو ډیپلوماټانو او مبصرینو هم د خان شیخون په سیمه کې د دې برید ملامتي د سوریې د جمهور رئیس په طرفدارو قواو او روسیې اچولې ده. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ دغه برید غندلی او ویلي دي چې یوه متمدنه نړۍ دا شان بریدونه هیرولی نشي. پرون په واشنگتن کې جمهور رئیس ټرمپ د اردن د پاچا عبدالله سره په ګډ یو خبري کانفرنس کې دا هم ویل چې د کیمیاوي وسلو دغه حمله د زغملو نه ده. هغه دا هم ویلي دي چې دا د ښځو او وړو ماشومانو په شمول د بیګناه خلکو په ضد د بشر الاسد رژیم ډیره وحشتناکه حمله وه او جواب به وویل شي. د اردن پاچا عبدالله هم په سوریه کې دغه د کیمیاوي وسلو حمله سخت غندلې او ویلي دي چې دا د سوریه د شخړې د حل لپاره د نړیوالو هڅو د ناکامۍ و بل نه خو. په داسې وخت کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په وبا اجله غونډه جوړه کړې وه، هلته نړیوالو بسپنه ورکوونکو د دغه جنگ ځپلي ملک سره د 6 میلیارد ډالرو په اندازې د مرستې تعهد کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د ادارې کمشنر وایي چې په بروکسلز کې په دغه غونډه کې د اویا ملکونو استازو برخه اخیستې وه او ټولو مجمعاً د 6 میلیارد ډالرو د بسپنې وعده کړې ده. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویل چې د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به په ایټالیا کې په بل هفته کې د اوو سترو صنعتي ملکونو د باندنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون نه وروسته روسیې ته سفر وکړي. ټاکل شوی ده چې هغه به هلته په مسکو کې د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره د اوکراین د ټوریزم په ضد د مبارزې او ذات البیني رابطو په باب خبرې وکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ډیورن په کرخې د پاکستان د وروستیو اقداماتو په ضد جدي عکس العمل څرګند کړی دی. افغانستان د پاکستان نه غوښتي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په سرحد کې د کټارې د جوړول کار بند کړي او ویلي دي که چېرې دغه مسلې د حل لپاره ډیپلوماټیکي هڅې کار ورنکړي نو ممکن کابل په نظامی لارې غور وکړي. د افغانستان د باندنیو چارو د وزارت ویان پرون احمد شکی مستغنی خبرلن ته ویلي دي چې د پاکستان روسي اقدامات د ملګرو ملتونو د منشور نخکاره سرغړونې دي او پاکستان غواړي په دې ډول د ډیورند د فرضي کرخې په اړه د نړۍ ذهن بدل کاندي. المان خبرداري ورکړی دی که چېرې د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ په سرعت د خپلو ویب سایټونو نه د کرکې او د تنفر نه ډکې ویناوې لرې نکړي نو جزا به ورکړی شي. پرون د آلمان د مشر انګلی مرکل د کابینې غړو داسې ولایت تصویب کړي چې په هغې کې راغلي دي که چیرې ټولن د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ د خپلو ویب سایټونو، فیسبوکونو او ټویټر نه خپلې ویناوې هغه ویناوې چې د آلمان د بیان د قانون سره مغایرت لري په سرعت لرې نه کړي، نو ممکن 55 میلیونه ډالر جریمه شي. په آلمان کې هغه ویناوې چې نژادي تبعیض ته لمن وهي او یا د یوې خاصې ډلې په ضد دي د قانون خلاف عمل ګڼل کیږي. د آلمان د ژورنالیستانو فدراسیون په دغې لایحې سخت اعتراضونه کړي او ویلي دي چې دا به په آلمان کې د مطبوعاتو او د بیان د نظر ازادۍ ته خاتمه ورکړي. دا خبرونه
تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی راپور ته افغان حکومت وایي چې هیڅ افغان حکومت د ډیورنډ د کرښې په حقله پریکړه نشي کولای او یوازې افغان ولس په دې حقله پریکړه کولای شي. په موکړې په دې اړه د کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د پوځي تحرکات او سرحدي سرغړونو یو هدف د دغې کرښې په اړه د نړیوال ټولنې ذهنیت بدلول ګڼي او وایي چې دا تحرکات ځکه ګټه نه لري چې د افغان حکومت له موافقې پرته ترسره کیږي. د بهرنی چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې چې ښاغلي مستغنی د پردي کرښې په توګه یاده کړه، د پاکستان د وروستیو تحرکاتو په تړاو په غبرګون کې وویل چې دا تحرکات
برای مطرح ساختن مسئله خط فرضی دیورند جانب پاکستان.
خاغلی مستغنی ویل در دیورند پرزی کرخی در مسئله پا مطرح کولو سره پاکستان لوره در نړیوال طولین در ذهنیت بدلولو در پاره حسه کهی. در افغانستان اسلامی دولت ملت تا دا اعلانوی چی دا حسه دا اغوی در قوت نخنه بلکه در کمزوری نخده. خاغلی مستغنی ویل چی حکمت در دیپلوماتیک و لارو دی مسئله در هواری در پاره یو لار حسی کری خطروسه در حسی بی پیلی پاتی شوی دی. او در بحرانه چار در وزارت در ویان پر ویانا لاهم پاکستان خپل و سرحدی سرگلوان تا دوام برد.
در نشست های متعدد و در گفتگوها چه در سطح دو جانب
خاغلی مستغنی ویل د پاکستان سره په دوه اړخیزو او څو اړخیزو ناستو کې کومې ژمنې چې پاکستان کړي وي په هغه کې د پرمختګ شاهدان نه یو. کمدا سرغړونې دوام وکړي موږ ملت ته مراجعه کوو. د ملت په غوښتنه زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ څخه دفاع ته تیار دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویاند ویل چې په دې وروستیو کلونو کې پاکستاني پوځیانو په ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندوز او زابل کې د ډیورنډ په کرښه پر لپسې سرغړونې کړي چې د کرښې دې خوا ته یې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اړولي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دا سرغړونې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ لخوا د توغندۍ ویشتل، د ځمکنیو او هوایي مانورونو ترسره کول، د بندرونو تړل او پوځي تاسیسات جوړول ښودل. ښاغلي مستغنی وویل چې افغانستان حکومت ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم شکایت کړی او کېدای شي دا شورا د پاکستان د دغو اقداماتو په اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې افغان حکومت دریز داده چې د ډیورنډ کرخه یو تاریخي مسله ده، ملي دایره ده او هیڅ حکومت د دې کرخي په تړاو د پریکړې صلاحیت نه لري. یوازې د افغانستان خلک په دې حق له پریکړه کولای شي. هغه دا هم ویل چې د افغانستان او پاکستان چارواکو په هیڅ کومه ناسه کې د دې کرخي په تړاو بحث او خبرې نه دي شوي. په دې وروستیو کې ځینو پاکستاني رسنیو ویلي چې د لندن په غونډه کې د افغان، پاکستان او برتانوي چارواکو ترمنځ د ډیورنډ کرخي په اوږدو کې د کټارو پر جوړولو خبرې شوې دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا له وړاندې دا رپورټونه رد کړي دي. د ډیورنډ کرخي په اړه دا نوی بحثونه وروسته لاغې چې پاکستان پوځ د دغې کرخي په اوږدو کې د کټارو د جوړولو اعلان وکړ او د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو وکیل چې د ملي کانګرې په نوم د یو ګوند مشري هم کوي له څرګندونو وروسته پیل شوي دي. د ولسي جرګې غړي عبداللطیف پدرام ویلي چې د ده ګوند دا کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې رسمي کرخې په توګه پیژني، خو د ښاغلي پدرام دا دریس دننه په ملي شورا او د ملي شورا بهر د سخت غبرګون سره مخ شوی او حتی چې په ولسي جرګه کې د کابل ولایت یو وکیل قدرت الله سحاق د ملي کانګرې د ګوند د مشر د څنګه سره ولوغ کړی دی.
نن د همدغه مایک نه د همدغه ځای نه باید ته د ناری تکبیر سره غږ وکړې او زه جګسم باید په درام صاحب په چوګو باندې ولم باید څنګه سره کما.
اسلام آباد هم د ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو رسمي کرخه ګڼي او وایي چې په دې حق له بحثونه پای ته رسیدلی دي. پاکستان او افغانستان سره د کرخې په اوږدو کې د کټارو درول د افغانستان څخه دغه هیواد ته د تورستانو د ورتګ مخنیوي لپاره یو اقدام ګڼي. پاکستان ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د افغانستان پر خوا د توپونو د ویشتلو په اړه ویلي چې د دغو بریدونو هدف هغه وسلوال جنګیالي دي د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تروریستي بریدونه ترسره کوي.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
د ټیکنالوژي کارول به راتلونکي پارلماني ټاکنې اسانه او باوري کړي. دا خبره د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسن رئیس نجیب الله احمد زی آشنا رادیو سره په امریکا کې کړي، د چې په ټاکنو کې د بایومټریک سیستم کارول څومره د ټاکنو مربوطه ستونزې حلولی شي او ګټې څه ده. ښاغلی احمد زی وویل
د ټیکنالوژي کارول په انتخاباتو کې مشکلات حل کوي. تاسو وګورئ چې وخت موږ بچت کولی شو او همداسې شفافیت منځ ته راځي د ټیکنالوژي د استعمال سره، او هم د ریجستریشن موږ په ډېر په اسانۍ سره کولی شو، او هم د رای شمارل یا شمارش دارا دا ډېر په تیزی سره کیږي. نو او بل یو عمده نتیجه دا د مثبت چې تاسو وګورئ نتایج چې کله انتخابات کېږي، په مخکې انتخابات منکړي دي نتایج یو څه وځنډېږي. نو دا تقریبا په دوه ورځو کې یا په څلورلسو ساعتو کې تر حد تقریبا تر درې ورځو پورې موږ نتایج اعلانولی شو. نو دا یو فائده شته.
بله، مننه. افغانستان کې د بایومټریک سیستم سره د انتخاباتو تر سره کولو ګټه تاسو یو څه بیان کړلې، خو څنګه عملي کوي؟
مونږ د دې لپاره بیا تاسو په جریان کې چې دا هر یو ټکنالوژي سره قرارداد وسی، که هغه هر یو ټکنالوژي کمیسون هغه ټکنالوژي غواړي چې هغه ورال په انتخاباتو په ټولو مواردو کې تجربه ولري او په نورو ممالکو کې انتخابات عملا کړي او کامیاب وي. دغه خبردار د کمیسون نوې رهبری هم انتخابات په ټکنالوژي کو باندې غواړي، او موږ نه غواړو چې په هغه منول یا په خاني سیستم باندې موږ انتخابات مخته یوسو. دغه خبردار چې څنګه موږ د دې د ټکنالوژي نه استفاده وکړو، او څنګه موږ دمت د افغانستان خلک په دې باندې وکويږي. تاسو وګورئ چې د افغانستان خلک اوس ډېر پیشرفته دي، په هر څه باندې پوهیږي، په ټکنالوژي باندې پوهیږي، کمپیوټر سره بلدګر سری. دا یو دومره ستونزمن کار نه ده چې د افغانستان خلک پرې پوه نه سي.
خلکو ته د آگاهۍ لپاره کوم خاص پروګرام نظر کې لري؟
څلور دېرش ولایت په ټول افغانستان کې لرو، څلور دېرش ولایتي دفاتر او رئیسان لرو، او حتی موږ هلته آگاهي هم مدیریت کړو. که هر یو ټکنالوژي موږ استفاده کړو، د هغې نه مخکې موږ په ټول افغانستان کې د دې لپاره د پبلک اوټریچ یا د غیهامه پروګرامونو په لاره باندې اچو.
بله، مننه احمد صاحب. کته هم ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 1994 کال میزان میاش کې تر سره شي، خو د بیلابیلو لاملونو له کبله ټاکنې په خپل وخت تر سره نشوي. اوس څومره هیله شته چې بل امتیازي تقنینی کال ته ملي شورا پاتې نشي او ټاکنې تر سره شي؟
دا یو میاشت په دې مطالعه باندې پوښتنه د دې راپور پر رسیدو سره بیا موږ هغه وروسته موږ تصمیم نیسو، او هم د بودیجې مشکلات موږ تر اوسه کولې نه رو چې بودیجې نشته. نو دا ټول هغه مشکلات چې د انتخابات ورځ په ورځ باندې معطل کیږي یا ناوخته کیږي، یا همدغه عمده عوامل همدغه دي.
یعنی د خبرو نه د سرکاري چې لا هم د سي تیارې نشته دی چې بل تقنینی کال ته ملي شورا پاتې نشي. په هر صورت د ټکنالوژي نه د موثر استفادې په خاطر څه خاص تدابیر په پام کې نیول شي ودي؟
کور چې کله موږ د دې لپاره په افغانستان کې ځوانان لرو، هغه کسان لرو چې هغه په ټکنالوژي یا په کمپیوټر او په دې شیانو باندې بلدیت ولري، او دا غینه ورسته هر یو کمپنی چې برنده شوله، دا غینه ورسته موږ کسان به استخدام وو، او وی به همدغه کمپنی به هغه ته ټریننګ ورکړي تر څو دوی لاس بیا په ولایتو یا په ولسوالیو کې نور خلکو ته ټریننګ ورکړي. هغه اراده او مدا ده چې موږ په هغه پخوانی سیستم باندې انتخابات راتلونکي ټاکنې نه کوو، ولی موږ غواړو چې په ټکنالوژي باندې موږ انتخابات وکړو تر څو شفافیت منځته راشي او حق حقدار ته ورسیږي، او همداسې خلک په کمیسیون د انتخاباتو باندې اعتماد زیات شي.
په انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ استفاده تر یو حده تخنیکي ستونزې حلولی شي، خو هغه باور به څنګه بیرته ترلاسه شي چې په تیرو ټاکنو کې د کمیسیون د لاسه ورکړی؟
تاسو وګورئ چې پلفین یوازې هغه ملک چې هغوی په کمیسیون د انتخاباتو باندې 10% د انتخاباتو کولو نه مخکې اعتماد درلود. کله چې په ټکنالوژي باندې انتخابات وکړل، تقریبا 80-90% د خلکو اعتماد په کمیسیون باندې راغی. زه امیدوار یم چې ټکنالوژي باندې به د خلکو اعتماد هم موږ لاسته راوړو، او دویم
کرن او په انتخاباتو کې هم به دې سره امکان لري چې زیات شي. او هیله مې هم دا ده د افغانستان د هر وګړي لپاره د قابل قبول او د منلو وړ ټاکنې ولرو.
ډیر مننه احمد صاحب کور ودان.
سلامات اوسئ.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سره نه خبري خبرونه اوري. سارونکو ډیپلوماټانو او تحلیلګران د سوریې د خان شیخون په خارګوټي کې کیمیاوي وسلې د استعمال ملامتي د بشار اسد او د روسیې په طرفدارو قواو اچولې ده. د امریکا غږ خبريال لزلکه په دې باره کې رپورت را لېږلې.
ګومان کیږي چې د سوریې حکومت د سیشنبه په ورځ د سوریې د عدلی په ایالت کې په ولسی خلکو باندې په حمله کې غاز استعمال کړی دي او سپینې ماڼۍ د سوریې د حکومت دغه حمله غندلې ده. رپورټونه وایي چې قریب سلطنه ملکی خلک وژل شوی او ډیر نور په دغه حمله کې زخمی شوی دي چې ګومان کیږي د 2014 کال رئیس په سوریې کې دغه سي د کیمیاوي وسلو حمله نه وشوي. اغه وخت د حمله نه روسا بینالمللي ټولنې جمهور رئیس بشار الاسد مجبور کړ چې د سوریې د کیمیاوي وسلو ګودامونه تسلیم کاندي. د منځني ختیځ د چارو ماهر د امریکا غ خبريالې زلیکا هوکته ویلي دي چې د اسد د حکومت لخوا د زهر جن غاز استعمال دا سرګندوي چې د دمشق سره اوس د دغه غازو د استعمال د عواقب په اړه کومه اندېښنه نشته ده. سپینې ماڼۍ پرون د سیشن به پورس د سوریې د حکومت لخوا په ملکی خلکو د کیمیاوي وسلې استعمال شرمناک حمله وبلله، وی غندله او وی ویل چې متمدنه نړۍ باید په دغه فجیع او شریرو اعمالو سترګې پټې نه کړي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په خپل بیانیه کې چې د سپینې ماڼۍ نطاق ولستله د دې حمله علت د امریکا د مخکنی ادارې ضعف وباله.
President Obama said in 2012 that he would establish a quote unquote red line.
جمهور رئیس اوباما په 2012 کال کې ویلي و چې د کیمیاوي وسلو د استعمال ضد ارتباطاتو د لپاره به یو خاص ټلیفوني لاين موجود وي، خو بیا هغه ارتباطي لاين جوړ نشو.
مبصرین وایي په 2014 کال کې د اسد لخوا د سرین غاز د استعمال نه روسته چې نړۍ په غضب شو، نو ترامپ د اوباما د حکومت نه وغوښتل چې په سوریه کې د هر ډول د خلل نه ډډه وکړي ځکه چې امریکا ته ګټه نه لري. د بروکینز د انسټیټیوټ غړي سټیون هډمن په دې ارتباط داسې وویل:
So to now blame the Democrats for the Trump
اوس چې د دې حمله ملامتي د اوباما په ادارې اچول کیږي او په خپل اقدام نه کوي، نو دا د دوی دوه مخې څرګندوي.
د بروکینز په انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ د چارو ماهر هډمان وایي دا بيخي څرګنده ده چې د سیشن به د ورځې حمله، یعنی دغه تازه حمله، د سوریې حکومت کړی ده.
I think it's partly because they expect Russian support and it's partly because they feel that
زه فکر کوم چې سوریه د حمله زکه کړی دا چې یو خو توقع لري چې روسیې ملاتړ کوي، بل دا احساس کوي چې د حساب کتاب میکانیزم چې په سوریه کې د دغه وسلو د استعمال په خاطر بندیزونه ولګول شي ضعیف دی. بل وجدا ده چې یو څه ځایونه یې بیرته د مخالفینو نه نیولې دي او په انتخاباتو کې د ترامپ کامیابی هم پکې یو اندازه رول لري.
هډمان ویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید رای ورکړي چې د سوریې حکومت ته چې د خپل ولس په حق کې داسې جنایت کړی دی د جنگي جرایمو سزا ورکړي. کچېری روسیا یا د دې شورا بلغړي د رایګیری مخه نیوله، نو هغه وخت باید بیا دغه هم په جنایت کې شامل کړي شي. روسیه ویل دي چې په دې حمله کې هیڅ شامل نه ده. د بشري حقوقو د افنړیواله مؤسسې ویل مرتکبین باید پیدا کړي شي او حساب کتاب ورسره وشي. په منځني ختیځ کې د افوی د نړیوال مؤسسې غړي سما حدید داسې وایي:
It's important to note as well that there have been other chemical attacks over the years by government.
مهمه ده چې دا خو معلومه شي همدغه راز حکومتي او غیر حکومتي وسلوالو ډلو په تیرو کلونو کې نور کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي چې ملګرو ملتونو هغه وخت داغو حملو رپورټونه تایید کړي، مګر هیڅوک محاکمه شوی نه دی. اینی شاهدان وایي چې د سیشن به د ورځې حمله د کیمیاوي وسلې داسې سخت مرګانه حمله و چې د 2014 کال رئیس په سوریه کې ساره نه درېدل شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د پنځم په ورځ د لومړي ځل لپاره د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره ګوري. تم کیږي چې دواړه مشران به په داسې مسایلو وغږیږي چې د چین او امریکا ترمنځ د پخوانه پر جنجال دی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال سټیف هارمن په رپورت کې اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلی دی چې د چین د جمهور رئیس سره خبرې به جدي وي. ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی، امریکا نور د سوداګرۍ په برخه کې کسر او د کار روزګار د لاسور کول نشي زغملی. د دواړو مشرانو د ملاقات د امریکا د فلوریدا پیالت کې د مارالاګو په ماڼۍ کې کیږي چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ شخصي ځای دی. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د هغو شرکتونو د خاوندانو سره چې دننه په امریکا کې تولیدات لري ویلی دی چې د چین د جمهور رئیس سره ملاقات به یې هغوی ته په زړه پورې وي.
زه د هغه او هیات سره ملاقات ته سترګې په لارې یم او به ګورو چې څه کیږي.
په همدې حال کې یون سن چې د امریکا او چین ترمنځ د اړیکو په حق له معلومات لري وایي د چین جمهور رئیس شی جن پینګ به د ملاقات ته تش لاس نه ورځي.
زه داسې ګڼم چې د چین جمهور رئیس به په امریکا کې دننه د زیربناو د جوړولو په برخه کې د خپل هیواد د سترې پانګې چونې د توفې سره د غونډې ته ورشي او د جمهور رئیس ټرمپ سره د کارونو د پیدا کولو په برخه کې به همکاري وکړي چې هغه د خلکو سره ژمنه کړې ده.
خو بل بل بیا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې سکاټ کینیډي چې د چین حالت ساري امریکا غږ ته ویلي دي چې ښایي په دې ملاقات کې ټول پلانونه او کارونه هغه شان پر مخ ولاړ نه شي لکه تمه چې کیږي.
Something crazy could happen.
پدې کې هیڅ شک نشته چې خای یو دم بداس یو خراب کار وشي چې هیڅ تمه نه کېدله. خای په ټویټر کې یو جمله بعد ملاقات په حق له ټولې وړاندوینې بدلې کړې. زه فکر کوم چې د مذاکراتو پر ځای به په ملاقات کې ډېر شکایتونه وشي او د چین هیئت به پریشانه بیرته ستون شي او بیا به بل داسې کار وشي چې تمه نه کېده.
د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر په خبري کانفرنس کې د امریکا او چین ترمنځ د غټو جنجالي مسایلو په حق له داسې وویل.
د
ملي امنیت او ډېر اقتصادي مسایل دي چې بحث به پرې وشي. د چین جنوبي بحیره، سوداګري او شمالي کوریا د بحث مهم مسایل دي. خبرې دوه ورځې دي او زه فکر کوم چې په ډېرو مسلو به خبرې وشي.
ډونالد ټرمپ د جمهور رئیس کې دونه وړاندې د چین په حق له پتوند لهجه خبرې کړې وي او هوډ کړی و چې د سوداګري په برخه کې به چین ته سزا ورکوي، خو تر اوسه یې هیڅ تاسو کوم اقدام نه دی کړی. عاشق الله رحمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ماشومان ته باید پاکه او صحی غذا ورکړی شي. زمونږ همکار شفیع سردار په کابل کې د اندرا گاندی د روغتون د ډاکټر نورالحق یوسفزی نه پوښتنه کړې چې ماشومان څه ډول خواړه وخوري چې په اسهال اخته نشي. نو هغه وویل
اول مرحله کې مهم خبر دا ده چې موږ ماشومان ته هغه ماشومان چې د مور شیدو ته اړ دي، یعنی د مور شیدې اخلي تر شپږو میاشتو، مهم خبر دا ده چې هغه ته خالص د مور شیدې ورکړو. په دې مرحله کې نور هیڅ غذا ورنکل شي، حتی اضافي مایعاتو ته هم ضرورت نشته. خو کله چې ماشوم د شپږو میاشتو شو، ډیر به ښه چې د مور د شیدو تر څنګ اوبلن خواړه ماشوم ته شروع شي، نرمه غذا لکه مثلا فرنی، د اړو مثلا حلوا، لیتی، دوریجو سرسر، پخپل نرمه شوله، کچری او همدارنګه هغه خواړه چې په مجموع کې نرم دي لکه آتا مسکین کېدای شي چې ماشومان ته ورکړل شي. او کله چې ماشومان لږ څه لویږي، د اتو میاشتو نه پورته شي، کېدای شي چې د همدغه غذاوې لږې سختې شي، مثلا شوله ورته شروع شي یا دم پختې وریجې یا هم استلام لاندې ډوډۍ مثلا په شروع یا په پیاله کې د ډوډۍ مایده شي یا په اته په خوږ چای کې د ډوډۍ مایده شي او هلته نرم شي بیا ماشوم ته ورکړل شي. د دوی تر څنګ ډیر وخی کې په اطرافو کې میوې پیدا کیږي، په هر فصل کې دغه میوې ډېرې مهمې دي. هغه په اطرافو کې پیدا کیږي جوشی کری هاگی پا اول که ارسطا بیتی بیشی چه پاخه هاگی مرکل شی. مستی دیری مهم دی، مستی ما شمانو پا ورکل شی. او هم دارنگ دیر مهمه دا چه نظر پستن دقیق دی غذاو نرموالی تا توجه شی او پا زمین که دی تهیه پا وقت، یعنی دی غذا دی پخیده و جوڑولو پا وقت که نظافت ډیر مهم ده چې غذا پاک جوړ شي. او هغه څوک چې ماشوم ته ډوډۍ ورکړي یا ډوډۍ جوړي، خپل لاسونه باید مخکې د ډوډۍ د جوړولو نه د ډوډۍ د وستلو په وخت کې لاسونه پرېمینځي. او ماشوم ته چې کله غذا ورکړي، لاسونه باید مخکې د مخکې په صابون پرېمینځي او ماشوم ته بیا غذا ورکړي. نو او کله چې ماشوم په اسهال اخته دی بیا هم اوبلن خواړه باید ورکړل شي، لکه اړو مثلا مخکې ما ارزو کړو د وریجو سرسر یا مثلا وریجو د تروی سره یو ځای. او بل دا چې ډېر مهمه خبره په دې حالت کې او آر ایس دی، یا هغه پاکټونه چې کله کله په ترافیک ورته نیمکول ویل کېږي، دغه خلک ورته نیمکول ویل کېږي، یا نن دا نه پیدا کېږي، نو ډېر ښه ترکیب به دای شي مونږ په یو لیتر اوبو کې، یعنی په څلور ګیلاسه جوشي اوبه چې بېرته سړې شوي، په دې کې یوه کاشوغه وړه کاشوغه مالګه او پنځه کاشوغه بوره واچو، او دا ښه ګډ کړو. او هر ځل چې ماشوم له نفه کینی نظر تسن، مثلا د شپږ میاشتې نخکته ماشومانو کې د هر سال پسې 500 سی سی نه تر 300 سی سی پورې، او د هغه نه د یو کال نه پورته ماشومانو کې کیدای شي د 300 سی سی شاوخوا ته د هر سال پسې دغه وارس ور، یو مخصوص میکروب په نام په واسطه انتقالیږي چې موږ ورته کولرا وایو، چې هغه ډیر زر واګیره کیږي، او تنها یو شخص نه په ډیر کم وخت کې ډیر خلک کیدای شي چې مبتلا کړي. خو دا نورې د یو شخص نه بل شخص ته کله مریض د غایته موادو سره تماس ونیول شي او حفظ الصحه بیا هم مرات ونشي، او دغه ککړ لاس مثلا په خوله ولګول شي یا د غذا په اړه ککړ شي، نو طبیب شي هغه ته هم انتقال کوي.
بله ډیره مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړه چې د انسانانو د ژوند د ژغورلو لپاره چې کوم مرستې ته ضرورت دی، د هغې کمی به د میلیونونو سوریایانو ژوند د خطر سره مخ کړي. پام وکړئ زمونږ د خبریال دې رپورټ ته چې زه یې تاسو ته لولم. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړه چې د انسانانو د ژوند د ژغورلو لپاره چې کوم مرستو ته ضرورت دی، د هغې د کمښت له وجې به د سوریې د میلیونونو خلکو ژوند ته خطر پیدا شي. په دې برسره به د هغه سیمو خلک هم د مشکلاتو سره مخامخ شي چې د سوریې مهاجرینو ته پناه ورکړي. د سوریې د جنگ د اووم کال دی، او اوس دغه جنگ ډیر غمجن پړاو ته ورداخل شوی دی. یو څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو دپاره ادارې یو این ایچ سی آر یو رپورټ خپور کړ چې وایي د سوریې د هغه مهاجرو شمیر د 15 میلیونو نه زیات شوی دی چې د جنگ د لاسه یې مصر، عراق، اردن، لبنان او ترکیه ته مهاجرت کړی دی. دغه مهاجر چې د ډېری مجبورۍ نه خپل کور کلی پرېښی دی، مرستو ته سخت ضرورت لري. خو یو این ایچ سی آر وایي چې هغوی د مهاجرینو سره د مرستو لپاره پیسې نه لري، او هم په دې وجه هغوی عاجل مرستې کمې کړي. د دغه ادارې ویاند بابر بلوچ وایي چې ملګرو ملتونو ته د دغه مهاجرینو د مرستې لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو ضرورت دی، خو تر اوسه پورې د دغه پیسو نه دوی ته یوازې 11% پیسې راټولې شوې دي. هغه زیاته کړه چې ملګري ملتونه سکال 1.4 میلیارد ډالرو ته ضرورت لري. ښاغلی بلوچ وویل
Things are getting quite desperate. If the funding support is not there,
وزه ډیره خراب ده. کچری مرستې هغوی ته ونه رسیږي، نو کېدای شي ماشومان د ښوونځیونه محرومه پاتې شي. دغه مهاجرو ته به د ژوند اساسي ضرورتونه لکه پناه ځایونه، اوبه او داسې نور شیان ونه رسیږي. ښاغلی بلوچ زیاته کړه
Let's not forget that the host communities
پکار ده چې موږ دغه ټولنې هم هیر نه کړو چې د مهاجرینو سره مرسته کوي، او هغوی ته په خپل کورونو کې ځای ورکړی دی. هغوی په خپل باندې هم اوس مرستو ته ضرورت لري. ترکیه دا اوس وخت 3 میلیون مهاجرینو ته پناه ځایونه ورکړي دي. بلوچ وایي چې ملګري ملتونه تمه لري چې د چهارشنبې په ورځ په برکسل کې کومه غونډه جوړیږي، په هغې کې به دغه مرستې راټولې کړي. بلوچ د امریکا غږ ته په مرکې کې وویل چې هیله لري چې نړۍ به د سوریې د محتاج ولس مسلو ته پام وکړي. ملګري ملتونه وایي چې په روان کال کې به د مرستو د کموالي د وجې کېدای شي خپل کارونه بند کړي، او خبرداري ورکوي چې مهاجرینو ته به خوراکي مواد او پیسې هم په دې کال کې بندي کړي، چې هغه به د سیمې امنیت او ثبات لا زیات د خطر سره مخ کړي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. لګروسته د نورو تازه رپورټونو او خبرونو سره ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو. تر هغه پورې د دری برخې خبرونه ته غوږ شئ.
کستاسونه زمونږ پرونه اوریدل پاتې شو وی نو کې دې شي چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtoviewa.com باندې وستا وره.